پی‌یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو وایي افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د پیل لپاره په تیاریو بوخت دي. ښاغلي وانګ یو دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتنه کې کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو خبره کړې خبرپاڼه کې لیکلي متقی او وانګ یو پرون په کابل کې سره وکتل او دواړو لوریو له زلزله ځپلو سره په مرستو پر سیاسي مسایلو د افغانستان او چین ترمنځ پر ګاډي سوداګرۍ بشري مرستو او چین ته د افغان محصلینو د پیرته ګرځېدو په باب هر اړخیزې خبرې وکړې. اعلامیه کې د چین سفیر له قول لیکل شوی په نږدې راتلونکي کې به زلزله ځپلو سره بشري مرستې وکړي. خبر پانه زیاتوي دواړو لوریو دا ژمنه هم کړې چې سږ کال به چین ته له افغانستانه د جلغوزیو د لیږد لړۍ کې د پام وړ چټکتیا راشي. د ملګرو ملتونو یو جګپوري چارواکي ویلي په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د بشري مرستې لپاره د $10 میلیون په ارزښت د عاجلو بشري مرستو د ورکړې پریکړه وکړه. د بشري چارو او اضطراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د اضطراري صندوق له لارې به دغه $10 میلیون د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي. پرون شنبه له ازبکستان څخه د بشري مرستو دوه الوتکې او له ترکمنستان څخه یوه الوتکه افغانستان ته ورسېده. په داسې حال کې چې اوکراین د سیویرو دونسک په ګډون د ترلاسه وتلو ښارونو د بیرته نیولو ژمنه کړې. په پلازمینه کیف کې څو توغندي لګېدلی دي. کیف ته نږدې د هستوګنې پر یوې سیمې دا توغندي نن سهار وختي ولګېدل. پرون اوکراینی ځواکونو اعلان وکړ چې له ستراتیژیک ښار سیویرو دونسک یې تاکتیکي شاتک کړی چې ورسره به د اوکراین ختیځ کې د جګړې بڼه هم بدله شي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون شنبه د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه لایحه توشیح کړه. د دې لایحې په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړجاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډله ییزو حملو پورې ممکن نه ښکارېده. په یوه تازه مورد کې د تگزاس ایالت په یوه ښوونځي کې 19 زده کوونکي او دوه ښوونکي ووژل شول. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې وویل مهمه شیبه ده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د طالبانو حکومت کابل کې د یوې لویې غونډې تابعیا کړي. له ټولو ولایتونو شاوخوا 2000 د نیو علما پکې برخه اخلي. د غونډې هدف څه دی او طالبان به ترې څه تمه ولري؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. په خوست او پکتیکا کې زلزله ځپلي د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
میشته طلبات وشته دی میشو غوړ غټ کورونه دی دا ړنګ شوي دي لړزدلي دي بل دا واسطقات نشته چې میر د کرینه جوړ کړي.
د نورو راپورونو تر څنګ به دا هم واورئ چې د اوکراین پلازمینه کیف کې نن څو چاودنې شوي. دویمه نیمایي نور بس د 19 پروګرام ته ځانګړې شوي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. د سر موضوع دا ده چې ټاکل شوی په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په خبره د علماو لوی غونډه د چنګاښ یا سرطان میاشتې په 8 نیټه جوړ شي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویان د غونډې د نیټې په اړه هیڅ نه وایي، خو د دوی په حکومت کې یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط دا خبر آزادی راډیو ته تایید کړی دی. دا جرګه نږدې ښکاري او داسې ښکاري چې په راتلونکو درې ورځو کې جوړېدونکي ده. په کابل کې پولیټکنیک پوهنتون هم د راپورونو له مخې رخصت شوی دی تر څو دا غونډه په لویې جرګې تالار کې ترسره شي. د جزئیاتو لپاره زموږ د همکارې فیروزي عزیزي راپور ته غوږ شئ.
د طالبانو د حکومت لوري د دوی خبره د علماو د لوی غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې غونډې د کره نیټې او اجنډا په اړه تر دې دمه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو د دوی په حکومت کې وي به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د چنګاښ میاشتې په 8 نیټه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم د غونډې نیټه نه په ډاګه کوي، خو ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
پورا چمتو یو پورا چمتواله لرو ترڅو د غونډې ته پورا امنیتی تدابیر ونیسو.
که څه هم په دې غونډه کې د بحث وړ موضوعاتو په اړه تر اوسه د رسنیو سره هیڅ هم نه دي شریک شوي، خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې په هیواد کې د اکثرو سیاسي موضوعاتو او تر څنګ یې د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل په اړه به د علماو له شورا نه ترکیب شوې یوه غونډه راوغوښتل سي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت هم له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د برخلیک په اړه دا خبره کړې وه. بلخوا د طالبانو د حکومت ریاست الوزارت ته په یو منسوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوي، دغې غونډې ته داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري. تر څنګ یې د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ کړی وي. ویل شوي چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوه یې علما او بل تن مخور وي دغې غونډې ته بلل شوي دي، خو دا مکتوب په رسمي ډول نه دی تایید شوی. همدارنګه د کابل پولي تخنیک پوهنتون ویلي چې سر لنن یک شنبه د جون په شپږویشتمه نیټې به د یوې اونۍ لپاره د هیواد د علماو سترې غونډې په مناسبت چې د لویې جرګې تالار کې ترسره کیږي رخصت دی. دغه پوهنتون خپلې لومړنۍ خبرتیا کې د دې غونډې د لویې جرګې اصطلاح کارولې وه، خو له څو ساعتونو وروسته یې هغه خبرتیا د خپلې رسمي پاڼې ډیلیټ او پر ځای د علماو ستره غونډه وبلله.
و موریدل چې طالبانو په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د یوې لویې غونډې تابع کړې ده. پولیټکنیک پانتون هم تایید کړي چې محصلین د همدې غونډې د ښه نظم لپاره رخصت کړي دي. دا چې دا غونډه څنګه داسې په بیړه رابلل کیږي او طالبان ترې څه هدف او موخې لري د تحلیل لپاره یې د چارو کتونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار سټوډیو ته وصل دی. مختار صاحب، سړی مشي، تاسو چې د طالبانو تګلارې لنګدې ګوري تعقیبوي، څومره خبرې د دې غونډې په جوړولو؟
سلام تاسو ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت زه غومره خبرې ما څومره چې په میډیا کې طالبان و اعلامی و رسانیز معلومات دی، زیاد پی خبر نیم. خو کلا چه تاسو ده دغه جرگی محال تا گوره اینو قطعا دا با یو لویا ستر جرگه نوی، دا با یو دست جرگه وی چه ده افغانستان ده اسلامی امارت لطرف او ده دوی پلویان برازی. زکا لویا جرگه خو باید پو میاش طور بانده کارو سی، یو ملی مکانیزم باندې کاروسی، افغانان دعوت سی د لویه جرګه موضوع او مکانیزم او طرح او پلان د افغانستان ملت سره مطرح سی، هغه ته موږ لویه جرګه ویلی شو. دا به یو جرګه وی چې د علماو له طرفه بلل کیږي او د اسلامي نظام د مشروعیت لپاره به یو لابي وي، خو قطعا دا به د افغانستان د ټول ملت استازی توب نکوی او د دغه ملت استازی لوی جرګه بنوی.
بله مختار صاحب، اورز ورتلګی پاتې دی د کومې نټې چې اعلان شوی دی او د طالبانو یو چارواکی یا یو مسول هم موږ ته تایید کړی ده د سې شمې پورز جرګه پیلېږي، پولیټکنیک پانتون هم ورته رخصت شوی. فکر کوي والي د خبري مثلا په ډاګه کیږي نه، والي د خبري پټي مختزي تر اوسه هم طالبان حاضر نه دي چې واضح وایي چې دا جرګه په دغه ورځ جوړیږي تر دغه ورځ پورې دوام کوي. فکر کوي طالبان له دې ویرې لري چې امنیت مختل نشي او کنه نور ملاحظات دي؟
هر ملاحظه چې وي یو هر ملاحظه او دلیل د ترشا وی د ملت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي. افغانستان کې امنیت دی تر دې مخه چې اسلامی امارات یا اوسنی نظام لوی جرګه غواړي، باید د لوی جرګه پر میکانیزم، اجنډا او اهداف باندې خبری وشی او د افغانستان ملت ته وویل سي چې دا لوی جرګه موږ د څه شي لپاره غواړو. بیا د لوی جرګه په داسې یو لنډ مهال کې چې څو ورځې ورته پاتې یو لوی جرګه غوښتل کیږي، فکر کوم دا به هم د تیرو نظامونو په سیر یو قلابي جرګه وي او قطعا یو ملي جرګه موږ ورته ویل.
اما دوی ورته د جرګې نوم نه دی ورکړی مختار صاحب، دوی وایي چې لوی غونډه چې شاوخوا 2000 دیني علما به پکې راټول وي او د څلور درس ولایتونو استازیتوب به کوي.
هر څه چې نوم ورته یې خېوي، هر څه چې نوم ورته یې خېوي، دغه لنډ مهال دغه زمان چې څو ورځې پاتې او د خلک څنګه انتخابیږي، د چا له آدرس راځي، چا نه پوښتنه کړي، آیا دا خلک ټول هغه خلک دي چې امارت اسلامي پلویان دي طالبان دي بل د افغانستان کډرونه سته قومونه سته مشران سته سیاسي احزاب سته هغه جامعه مدني چې ورته یغه د حضور لري نور سیاسي حضور لري کدا سی لوی جرګوي چې صرف دوی پکې حضور لري او هر جرګه چې وي دا به د پایله د افغانستان د ملي منافعو پر ګټه نه وي دا به یو لوی یو جرګه وي چې دوی ځان ته مشروعیت ورکوي خو دا لوی جرګه به د افغانستان لپاره یا د افغانستان د ملت لپاره هیڅ شی نه لري دا به صرف د طالبانو لپاره د طالبانو د
بله مختار صاحب تاسو وویل مخکې چې تاسو هم ډیر خبر نه یې د ښځو ګډون او مدني فعالانو ګډون هم په دغسې جرګو یا دغسې غونډو کې ډیر مهم دی ځکه هغوی هم د ټولنې یوه برخه ده څه فکر کوئ آیا ښځې به ورته بلل شوي وي یا حداقل مدني فعالان به پکې وي ځکه تر اوسه تنه د دیني علماو یادونه شوې
زه په دې اند او باور یم تر ټولو د مخه که یو لویه جرګه جوړیږي د د میکانیزم او د اهداف باید مطرح شي لوی جرګه خو سره قم لوی جرګه چې احمد شاه بابا جوړ کړ په هغه کې ټول قومونه حضور درلود میرویس نیکه کله چې لوی جرګه جوړ کړ د ګورګین پر خلاف افغانستان د ایران د توطیه نه وژغورل اوس که دوی یو لوی جرګه جوړي دا لوی جرګه باید افغانستان د سیاسي اقتصادي او نړیوال انزوا نه وباسي دا سه د سورزو په زمان او مکان کې د سورزې چې ورته پاتې دوی لوی جرګه غواړي یا هر جرګه چې غواړي قطعا د یو ملي جرګه نوي او د افغانستان ملت په دا جرګه هیڅ کله ونه مني جرګه خو ځان ته یو میتود لري یو میکانیزم لري یو تاریخ لري په دې جرګه باید د افغانستان ملت پوسی د افغانستان ملت خو پسونه نه دي
و مختار صاحب روسي پښتنه تاسو د نړیوال خبرګونونو هم تعقیبوي نړیواله میډیا ګوري نړیوالو له طالبانو په خوا غوښتنه کړې و چې دوی نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولای هدا اقل کورنۍ مشروعیت د ترلاسه کې دغه سیو غونډې دراو بلی فکر کوي نړیوال به څومره قانوني سي دغه ډول غونډې په جوړولو
اول خو نړیوال د نړیوال یا د امریکا ستراتیژي په افغانستان کې ناکام شو نړیوال هم په دغه ناورین کې ډیر لوی لاس لري کنړیوال غواړي چې افغانستان سره یا د وسنۍ نظام سره کار وکړي تر ټولو د مخه ضرورت ده چې په دې نظام سره مستقیما خبري وکړي طالبانو ته ضرورت ده چې ملي مشروعیت هغه وخت لاس راتللی شي چې په یو لوی ستر اسلامي جرګه منتج شو چې دغه په نتیجه کې افغانستان قانوني اساسي منځته راسي او افغانستان ملت خپل زعیم وټاکي غیر پرته لدنه هر نوې جګړه یا هر ډول جرګه د سورزو په مخ کې چې موږ لرو دا د افغانستان د کافي ملت یعنی د افغانستان د ټول ملت استازیتوب قطعا نه کوي
کور مو ودان ډیر مننه د سیاسي چارو کتونکو او د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر حاتف مختار و چې له ازادۍ رادیو سره یې پر هغه غونډې خبرې کولې چې طالبان ورته تابعیان ولې او ټاکل شوی د سې شنبه په ورځ په کابل کې پایل شي باید وایم چې د طالبانو وایندویانو تر اوسه په رسمي ډول دغه غونډې نیټه نه ده په ډاګه کړې خو یوې سرچینې ویل چې ټاکل شوی د سې شنبه په ورځ پایل شي ځکه د کابل پل ټکنیک پوهنتون هم ورته رخصت شوی دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
په خوست او پکتیکا کې د زلزله ځپلي د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي دوی وايي کورونه په بشپړ ډول اوران شوی او د کورونو ټول توکي تر خاورو لاندې شوی دوی وايي دومره بي واسه دي چې د خپل کورونو د رغولو وسنه لري د غوښتنه کوي چې طالبان او نور خیریه ادارې د ورسره مرسته وکړي دا چې د دوی غوښتنې څه دي او اړتیاوي څه دي په مکرې لسمې زمګ د خبريال راپورټ
د خوست د سپيري او د پکتیکا د برمل او یاني ولسوالۍ د زلزلې زیانمن او ټپيان غوښتنه کوي چې د ژوند په ټولو برخو کې د دوی سره بیړنۍ مرسته وشي د خوست او پکتیکا د زلزلې او شمیر ټپيان چې ماشومان او ښځې هم پکې دي د درمانن لپاره د خوست هوایي ډګر ته لیږدول شوي او هلته ورته د روغتیايي خدمتونو بیړنۍ څانګه فعاله شوې ده دوی د جون په 15مه آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل کورونه په بشپړ ډول ړنګ دي او د کورونو توکي هم تر خاور او خزلو لاندې شوي او له منځه تللي دي. د خوست د سپیرې ولسوالۍ د سرې ګنډې اوسیدونکی زین الدین چې د خپلې کورنۍ د څلورو ټپیانو سره د خوست په هوایي ډګر کې دی ویل
میش ته تلفات وشتی دی، میشو غټ غټ کورونه دي، دا ړنګ شوي دي، لړزیدلي دي، بل دا واسطقات نشته چې میش د کرینا جوړ کړي. میش د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې میش ته د کرینا جوړ کړو. دا غاده مخبل سره تلویر غادي زخمیان سره دامن دي، دلته مې وروړي دي هوایی ډګر کې دي.
په سپیره کې یو شمېر مشت وزیرستاني کډوال هم په زلزله کې مړه ټپیان او زیانمن شوي دي. لدې ټپیانو یو هم بادشاه میر دی نوموړی وایي چې د دوی په سیمه کې جوړ کورونه نه دي پاتې شوي.
د میر سفر د په وړو دا درې تلویر سره کرنه غونډه دي، دا هیڅ شای نه دی پاتې شوی. و غرینا دا سر وشوی دل شو شول چې دا غرینا دا سر زلزلی بیا مو په وخت زل شپتی کولی یا دا سر زلزلی بیا ندی شوی لکه دا زلزلی چې په مشکی وشوله د گیان پر د غا پر دا زلزلی ډیر سخت تاونی وشوله.
د گیان ولسوالی اوسیدونکو رحمت ویل د دوی کلی دولس کور دی چې په دې کې د زوی په ګډون شپږ تنه وژل شوي او تر شپېتو پورې ټپیان شوي دي.
می کلی لس دولس کور دی په یو ځای کې، دا کې شپږ شهیدان دي، تقریبا پنځه شپېته کسه زخمیان دي. څو کوم کابل ته وړي چې په خاور ته وړي دي، ځنه دلته راغلي. کورونا په مکمله توګه ړنګ دي، یو ما خپل بچی پکې شهید دی.
بل لوري ته د خوست روغتیایي چارواکي بیا وایي په سپیرې ولسوالۍ کې د زلزلې له کبله شپږ دېرش تنه مړه او دیارلس سوه اووه څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. له دې مخکې د خوست چارواکو د سپیرې په ولسوالۍ کې د مړو شمېر نهه ویشت تنه او د ټپیانو تعداد شپېته تنه ښودلی و. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وویل د ګاونډي هېواد پاکستان څخه هم یو نولس کسیز روغتیایي ټیم راغلی چې اوس په هوایي ډګر کې د ټپیانو په درملنه بوخت دی.
د پاکستان ګاونډي هېواد نه موږ ته یو صحي ټیم راغلو، خو د مشران د رهبرۍ په اساس د وویل چې موږ غواړو چې د مریضان انتقال کړو خوست میدان هوایي ته. د هغې دپاره موږ میدان هوایي ته د پاکستان صحي ټیم راوستو. دلته دوی کېږي د مریضانو، ایران طرفه موږ سره هم کومک شوی دی، او بل د امارات طرفه موږ سره دی چې یو د سرې میاشتې ټیم و هغه هم د خوست راغلي دي، انتقال شوي دي.
د جون په 15مه هم د خوست هوایي ډګر ته د پاکستان، عربي متحده امارات، ایران او قطر څخه په بیلابیلو هوایي پروازونو کې زلزله ځپلو سره د بیړنیو توکو مرستې راورسېدې. د جون پر 22مه نیمه شپه په زلزله کې د پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او ګڼې کورنۍ له سرپناه بې برخې شوې.
اوس هم یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع په داسې حال کې چې اوکراین د سیویرو دونیتسک په ګډون د لاسه وتلو ښارونو د بیرته نیولو ژمنه کړې. پر پلازمینې کیف څو توغندي لګېدلې دي.
د اوکراین د پلازمینې کیف په شمالي برخه د شو چینسکیفس کې په سیمه کې نن څو چاودنې وشوې. چارواکو ویلي چې د دغو چاودنو له امله په یوه نه پوړیزه ودانۍ کې اور لګېدلی او خلک د نړېدلې ودانۍ تر خاورو خښتو لاندې دي. د کیف ښاروال ویتالی انکلیچکو ویل چې سیمې ته د ژغورنې ډلې استول شوي، چیرې چې دوه ودانۍ اغېزمنې شوي دي. د نوموړي په وینا یو شمېر کسان ژغورل شوي او له سیمې تخلیه شوي دي، خو یو شمېر نور تر اوسه د نړېدلې ودانۍ تر خاورو خښتو لاندې بند پاتې دي. د کیف د ښاروال په خبره ژغورونکو یوه وکلن نجلۍ هم له کنډوالو راایستلې او یو شمېر ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د کیف د ښاروال په وینا دغه چاودنې په هغه سیمه کې شوي چې پکې پوهنتونونه، ګالري او نور کلتوري ځایونه او رستورانتونه دي. دا چاودنې وروسته له هغې کېږي چې کیف ومنله چې اوکراینی ځواکونو پرون شنبه د سیورو دونیسک له ښاره تکتیکي په شا تګ وکړ. دا د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې اوکراینی ځواکونو ته سخت ګوزار دی چې اوړي، خو د دې هېواد پوځ ویلي چې ځواکونه یې بېرته سره منسجم کېږي او د روسي ځواکونو په وړاندې تیري ته تیاری نیسي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې اوکراین به بلاخره هغه ښارونه بیرته ونیسي چې روسي ځواکونو پر دې هېواد د فبروري له څلېرویشتمې راهیسې د بشپړ یرغل په ترڅ کې تر اوسه نیولې دي. زلینسکي په اوکراین کې جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لویه جګړه وبلله چې د ده په خبره اوکراینیان او مدافعان یې درانه زیانونه پرې کوي، خو بلاخره به یې وګټي. د اوکراین ولسمشر به دغه راز نن د وو پر مخللو صنعتي هیوادونو سرمشریزې ته چې د جی وډلې په نوم یادیږي وینا وکړي. دغه مشران نن د جرمني په باین کې راټولېږي. زیلنسکی به یو ځل بیا غوښتنه وکړي چې نړیوال د اوکراین زیات ملاتړ وکړي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
چین سره د افغان سوداګرو د ویزو د ستونزو په اړه خبرې شوې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې ویو شمیر نور موضوعاتو د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په کابل کې د چین د سفیر په یو لیدنه کې خبرې شوې دي. دغه وزارت په وینا امیر خان متقی د چین له سفیر غوښتي چې د سوداګرۍ په برخه کې افغان سوداګرو ته د پام وړ اسانتیا رامنځته کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر دا هم لیکل شوې چې د چین سفیر مقابل لوري ته د افغان سوداګرو د ویزو د ورک کړي په برخ کې ژمنې کړي او دای هم ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به له افغانستانه د زرغوزو یو بل کارګو تیره هم چین ته پرواز وکړي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې مخکې له دې هغه افغان سوداګر چې له چین سره سوداګري لري د ویزو د ستونزو په اړه اندېښنې شریکې کړې وي. هند 3000 میټریک ټنه غنمو بله جو په افغانستان ته لېږلې. د هند بهرنیو چارو وزارت نن یک شنبه په اعلامیه کې ویلي چې افغانستان ته د 3000 میټریک ټنه بله جو په غنم استولې دي. په اعلامیه کې راغلي چې دا غنم د واګي بندر لاره افغانستان ته استول شوې دي. یاد وزارت زیاتوي چې تر اوسه د خړو نړیوال سازمان یا WFP په همکاري سره 3500 میټریک ټنه غنم افغانستان ته لیږلې دي. هند له دې وړاندې هم له افغانستان سره د غنم او درملو په برخه کې مرستې کړې وي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو وروسته چې نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري ناورین تر رامنځته کېدو ګواښ وکړ، هند هغه مهال له افغانستان سره د 5000 میټریک ټنه غنم او یو شمېر نورو برخو د مرستو اعلان کړی و. او نن په افغانستان بانک افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني، یو ایرو 94 افغاني، 88 پوله، یو انګلیسي پونډ 119 افغانۍ، 89 پوله، یو سودریال 30 افغانۍ، 46 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ، 78 پوله، زر هندي کلدار 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 443 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې اول دې ترازو چې لویدیزو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. سفی الله ستانګزي ته بغوښ شو.
ګڼو لویدیزو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په لری پروت جنوب ختیز ولایت پکتیکا کې د ورسته مرګونی او ویجاړون کې زلزلې زیانمنو ته د مرستو د رسیدو په څرنګوالي مطالب خبره کړي. ډیجیټل جرنال لیکلي طالبان ژمنه کړي چې د بشري مرستو په بهیر کې لاس نه وهي او اجازه ورکوي چې مرستندوی بنسټونه خپل کار مخته یوسي. په زلزله کې د زیانمنې پکتیکا اوسیدونکو سخت مرستو ته اړتیا لري او بشرپال سازمانونو او ټولنو ته تمیدي. ډیجیټل جرنال لیکلي په خوا بشري ټولنو شکایت کوي چې طالب چارواکي مرستې هغه سیمو ته لیږي چې د دوی د جنگونو ملاتړ کاو او د مرستو په ویش کې لاس واهه. خو ډیجیټل جرنال دا وار د پکتیکا د یو سیمهیز چارواکي په حواله لیکلی چې یونیسف وی یا WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو په بهیر کې به طالبان لاس نه وهي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو مخې د چهارشنبه په سهار په زلزله کې په پکتیکا کې له 2000 څخه زیاتې ودانۍ ویجاړې شوې او د مړو شمیر تر 0 اوخته. طالبانو بیا د مړو شمیر 1150 تنه ښودله. څه باندې 1500 نور کسان ټپیان شوي هم دي. Stars and Stripes ورسپانی په دې موضوع مقاله لیکلی چې زیانمنی او زلزله ځپلې پکتیکا ته هر ورځ طالب چارواکي ورزي خو همره چې په کار ده د خلکو لاسنیوي نشي کوله. Stripes پکتیکا ته د طالبانو د کورنۍ چارو د وزیر سراج الدین حقانی د رسیدو په شیبو باندې تبصره کړي چې څنګه خلکو ورسره عکسونه اخیستل او د هغه تود هرکلی یې کاوه. د سراج الدین په سورلۍ هلیکوپټر کې هم د یونیسف د بشري مرستو ټاپه شوي صندوقونه و چې سیمې ته ورسول شول. خو په سیمه کې د یو مشر روغتیاپال په حواله ټرایبس لیکلی چې د طالبانو مرکزی اداره د مرستو په ویش باندې ډیره نه ده برلاسه او دا چې یوازې 10% مرستې دوی کوي، پاتې نور د بشرپال نړیوالو سازمانونو کار دی. سټرایپس لیکلی د طالبانو عسکرو دا مشر ډاکټر ګوخې ته بوت او ورته ویل چې نور په دې اړه ونه غږیږي. میل آنلاین ورسپانې هم د پکتیکا د زلزلې په تړه یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي وژن کې زلزلې به وزلې زپلو افغانانو ته یو نوی گزار ورکړ. په مقاله کې راغلي چې د زلزلې تیرونې د افغانستان یو تر ټولو ورسته پات یو غریب میشته سیمه او زپله. د میل آنلاین په لیکنه د پکتیکا د غرنۍ سیمه لډیرو غریب خلکو ډکه ده او لدی چې زمکه نه لري خپل گزاره په پاکستان، ایران او یانو ملکونو کې د مزدورۍ په ګټلو پیسو کوي. میل لیکلي د مرګونی زلزلې د همدغه خلکو سرپناوي ورړنګ کړي او دوی کرایش په نګدي ډاګونو او لرګیو کې تیر کړه.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو په غاک ثبت شوی پیغامونه هم درته لرو، خو اوس راځو دې ته چې په ننګرهار کې د درې څلوېښتو قانونو د استخراج یا کیندنې چارې روانې دي.
د ننګرهار د قانون ریاست مسولین وایي د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د درې څلوېښتو لویو او وړو قانونو د استخراج چارې پیل کړې دي. د ننګرهار د قانون رئیس عبدالحمید خونزاده وایي هغه قانون چې دم غړي په قانوني ډول استخراج پیل شوی دی، پکې د شوکاڼي، نفرېټو، ګچو او مرمرو لوی او واړه قانون شامل دي. د نوموړي په خبره په یادو قانونو کې 25,000 کسانو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده.
محصول بیچکوي حتی تر دې پورې موږ داسې حملرو ماده حملرو چې دغه محصول 25 لک روپیه ده پیټن دولت ته محصول ورکوي، او داسې ماده هم په کامه کې لرو چې دغه 50 لک او 30,000 دا محصول دی پیټن محصول دولت ته ورکوي. دا ویډیو غټ شي ان شاء الله د دولت هم کور سره دريږي او درنه ګولس ته ډیر زیات کاروبار کې پیدا کیږي تجارت کاروبار.
اخونزاده وایي تازه یې د ننګرهار په کامی او ګوشتي ولسوالیو کې د نفرېټو په نامه د قیمتي ډبرو د یو لسو قانونو د استخراج چاري پیل کړی چې په خبره یې د استخراج قراردادونه یې له افغاني شرکتونو سره شوې دي.
ننګرهار ولایت د کامی او ګوشتي ولسوالۍ په مربوطاتو کې موږ یو لس معدن لرو، رسمي قراردادونه لرو د نفرېټو ترانګر یو لس شرکتونو ټول په موجودګۍ کې دغه د استخراج لپاره د وزارت هدایت مطابق
دغه استخراج افتتاح وکړ. اخوا د اقتصادي چارو ځای کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې د حکومت لوري د قانونو استخراج یو ښه ګام دی. د نظر خاوند اسد الله خالص وایي تملری چې د قانونو په استخراج سره بنې اوازې خلکو ته کاری زمينه برابر شي، بلکې د دولت په وایدو کې به هم د پام وړ زیاتوالی راشي.
دا خوشحالی خبره ده چې په دغه حالت کې چې زمونږ اکثر افغانان د بیروزګاری نصر ټکی پلس نه وزره خلکو ته کار پیدا کیږي، یو غوښتنه دا لرم چې دغه استخراج ښه مدیریت شي، روڼتیا تضمین شي. نه یوازې د هر ملي شتمني باید نور د دې چې موږ په زړه وسیږو، مسؤلینو باندې مې غږ دا دی چې شون د فساد پدیده موږ ته ډېر په خوانه راپاتې ده او احتمال شته چې په دې کې هم وشي. خو ښه خبره دا ده چې روڼتیا او حساب ورکونه پکې تضمین شي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا میاشت وړاندې په ننګرهار کې ځینو چینایي سوداګرو د قیمتي ډبرو په برخه کې د پانګونې خبر ورکړی او دغلته یې د 2,000,000 ډالرو پر ارزښت د قیمتي ډبرو د پیر او پلور لپاره یو مارکیټ پرانیستی و. افغانستان چې د طبیعي زیرمو له پلوه غنی هیواد ګڼل کیږي، باور دا دی چې که د هیواد په بیلابیلو برخو کې د قانونو د استخراج چارې پیل او په دې برخه کې پانګونه وشي، نو دا هیواد به تر ډیره پر ځان بسیا او د نورو له احتیاجه خلاص شي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوسم تاسو پیغامونه
زدا پیغام د هلمند آزادی رادیو ته پریږدم. دغه مرس چې کوم د خوست پکتیکا د پر اعلانیږي، خدای دې وکړي دغه سم ورته وزیم سي او سم ورته ومر سيږي. خدای سي نس لکه د هلمند مرستې حکومتونه چې په اعلانو کې یو رقم ویل کیږي چې موږ اړمند خلکو تور کو منګ پاتیکات کې بل کم دي کم نه دي روپی کم وایم شان چې راځي هغه پرکټ خلکو سره توجیه کیږي، نور خلک په خبر لانی هغه مرسته به ویجا سو یو تل تل خپل پر لار باندې هغه نه پکاره شان چې پاتې چې هغه دال دی ګونی غنمي هغه نو بیا غریبانان تور کی په دغه غلط کې ویډیو ځنی مور پورته کی ویچ پر رسنې کې یو رقم دی منګر پاتې کات کې بل کم دي.
سلام کوم جبران افغانی د کندهار ولایت ته خبر کوم. زما د افغانستان ټول ولس باندې دا غږ دی چې یو بل ته مینه ورکړي، ورور دلوي وکړي، ورور په دې چې تاسو کاری ته طالب بیا په دې باندې هیڅ نه جوړېږي. دا شل څلوېښت کال او شل کال مو سره ووژل څه مو جوړ کړه، دوام راسي یو بل ته مینه ورکړو، ورورګوي خپره کړو او بل ته سلو ورورګوي خپره کړو، یو بل ته مینه ورکړو چې وطن مو جوړ شي. هیڅوک مرستې وطن نه را جوړي، موږ ته بیا خپله جوړو.
السلام علیکم، زه رحمت الله د هلمند ولایت د گرشت ولسوالۍ څخه پیغام درته پریږدم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. ورور دلته د مرستې ګرده په خېش خاله سره واوښتل، یو خوار غریب ته نه رسیږي. بس یو ښه موټر یې درلود، یو ښه بس چې دغه وایسته درلود، هغو خلکو درې ما درلود، ما واته لون مقاماتو پورې ورسوي وروره چې دغه مرستې خوار غریب ته ورسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو دویم نیمایی ته ورسیدو. په کابل کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې درته نور بس دی اونیزه خبرونه لرو، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو وایي افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د پیل لپاره په تیاریو بوخت دي. ښاغلی وانګ یو دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې وکړه. چین له زلزله ځپلو سره د بشري مرستو ټټر هم وهلی دی. د ملګرو ملتونو یو جګپوري چارواکي ویلي په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د بشري مرستې لپاره د $10 میلیون په ارزښت د عاجلو بشري مرستو د ورکړې پریکړه وکړه. په داسې حال کې چې اوکراین د سیویرو دونسک په ګډون د له لاسه وتلو ښارونو د بیرته نیولو ژمنه کړې. پر پلازمینې کیف څو توغندي لګیدلې دي. کیف ته نږدې د هستوګنې پر یوې سیمې دا توغندي نن سهار وختي ولګیدل، خو تر اوسه یې د سر د زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په حواله ویل شوي چې پرون شنبه یې د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه لایحه توشیح کړه. د دې لایحې په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړجاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډله ییزو حملو پورې ممکن نه ښکارېده.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی وايي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلې دي، په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې شکل سوی دی. دی ویلي چې افغان شزي د محل سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي.
Let me be clear. What we are witnessing
today. اجازه راکړی واځي ووایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو، د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسی محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي. باچلی همدار از لښ پژم ټولګي د پور تنجونو زده کوونکو د شونځي د بندیدو پر دوام هم اندیشنه وشودله، او دی وویل چې دغه کار 1.1 میلیون انجونی له زده کړو څخه به برخې کړي دي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغو اندیشنو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې، خو دوی وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه شوزو حقونو تجمن دي. پر دې موضوع باندې نن د نور بستې په خبرونه کې خبرې کوو. د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استادانی لیما همدرد او حفیظه اصولی او په افغانستان کې د وښونځي مدیره بی بی زهرا صافی ګډون کوي. اوس هم ورځو د خپل میلمنو پر لور باندې استاد لیما همدرد لمش سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. همدرد صاحب، مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
دلی چشتن تعال په نامه سلامونه او نیکګلی تاسو ته او د ازادي رادیو ټول مینوال ته وړاندې کوم.
لکه تاسو چې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویلي چې په افغانستان کې محل د شوزو وضعیت سخت اندیشنې وړ دی او دوی له ټولنیزو او بشري ګونو سره مخامخ دي. تاسو د دغه خبرو په اړه باندې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دې سره موافق یاست؟
اول خو باید لن یو تعریف د شته په اړه زوایم چې شته هغه مقدسه کلمه ده چې هڅمره پاره وایم بیا هم کمه ده. شته ظریفه ده خو ضعیفه نه ده. په اوسنی حالات کې یعنی په هر د یعنی په هر رژیم کې چې موږ دغه سیاسي رژیم که ګوري یو ډول تغیرات منځ راځي چې زیاتره ښځینه متضرره کیږي، بل خصوص په جنوبي ولایاتو کې ښځه ډېره متضرره شوې ده، ځکه چې دلته مطالري فرهنګ وجود لري. یعنی د ښځو ونډه نسبت و نارینو ته کمه ده. په فعلي نظام کې، یعنی په امارت نظام کې، د ښځو تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی ورسره بل د شوز وند په دولتي ادارو کې بيخي کم رنګ شوی ده.
استاد حفیظه اصولی هم لمش سره د تلیفون لاره وصل شوی ده. ډیر مننه چې تاسو لمش سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې اوس مهال په افغانستان کې د شوز وضعیت سخت اندیشنې وړ دی او دی ویل دي چې دوی له بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د میشل باچلی له خبرې سره موافق یاست؟
بله، و زوال خپل سلامونه او سلامات تاسو ته ټول کارکونکو ته او خپل ګران وطنوال ته وړاندې کوم او ستاسو د خبرو په تبات. بله، و هم موافق هم او دا شیخ موږ علني دي په افغانستان کې چې ورځ په ورځ د شوزو حقونه تر پښو لاندې کېږي. حال دا چې شوزه د جامع نیمه برخه تشکیلوي. دوی په دې نه پوهېږي، کاشکې دوی طالبان د قلم د څوکې په زور راغلی او قدرت یې نیولی وه چې دوی په دې پوهېدی دې په ارزښت چې تعلیم یعنی څه واو. د دوی دوی خپله په خپل پښه تېشه وي، نو چې جامع نیمه برخه یې ړنګي نو هغه څنګه پیشرفت کولی شي؟ نو موږ اوس هم د نړیوالو څخه ګلمان یو. دوی په دا یو کال ډېر کارونه کولای سوای او دوی زموږ لپاره هېڅ نه دي کړی. اوس هم د دې خبرو سره زه موافق یم او خدای دې وکړي چې دا پر دوی باندې تاثیر وکړي او دوی دغه هغه ته متوجه شي او یو څه وکړي د انجینر د مکتب د شروع کېدو په هکله او د ښځو د حقونو د ورکولو په هکله.
مننه اصولي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې درېیمه میلمنه بی بی زهرا صافی صاحب له موږ سره وصل شوی دی. صافی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه اغلی بشیر تاسو ته، غونډې د دې پروګرام ګډونوال ته، همدارنګه تخنیکي امپارن ته او د راډیو ټول مینوال ته سلامونه وړاندې کوم. پر دې چې روغ جوړ او د افراد جمع مپرتن وي.
لکه تاسو چې واوریدل، نن موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري بحران رامنځته شوی دی او خلک په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې ښکېل دي. خو دې زیاته کړې ده چې افغان ښځې په ځانګړې توګه له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي؟ آیا تاسو له دې خبرو سره موافق یاست؟
بله، هغه بشیر لکه څنګه چې تاسو پیږی، زه په یو اداره کې د تعلیمي اداره کې کار کوم او مخکې د دې نه چې په بشري حقوقو باندې خبرې کوم، د معرف بهیر باندې په دې درې کلونو کې رڼا واچوم چې هغه د نه نوي کال نه تر دې کال پورې چې کال سو یو کال دی، د معرف بهیر لکه څنګه چې تاسو پیږی چې په افغانستان کې د کورونا وایروس انتشارات وکړل، نو په هغه وخت کې هم دغه مشکلات د کوزو په بخش کې وو. مکاتب رخصت شو، دغه نه وروسته د ځوالاتوم کار کې هم د مشکلات د کورونا او بیا تغییر د رژیم د دولت چې هغه کې هم ستونزې خاصه د کوزو ته راپای ولاړ شوې. او هم چې دغه د 1401 کال د جوزا میاشتې اخر شپې ورځې موږ تاسو ته بخښو، نو په دې کې هم تر اوسه پورې د زده کوونکو په مخ، یعنی د نجونو په مخ، چې دغه ټول مشکلات خود ته رامنځته شوي دي، د دې په مخ دروازې بندې دي او دغه یو لوی ننګونه ده زما په نظر. او موږ په دې خبره موافق یو، ګیله من هم یو چې ټولې ستونزې په هر حکومت یا په هر دولت کې خود ته رامنځته کیږي. سره د دې نه چې د افغانستان معرف یو اسلامي معرف دی، نصاب ټول اسلامي دی، خزه هغه وخت کې هم په اجازه کې راتللې مکتبونو ته، او هم کونځي ته تر اوسه پورې د دې تر حلانه ده جوړه چې څه په کوم لباس کې باید کونځي ته راشي. تاسو په نظر یا د ټول ملت په نظر دغه یو ننګونه نه ده، دغه یو مشکل نه ده، څه نه ده کوزه په وړاندې؟
مننه ډیره صافی صاحب. بلې، زه بیرته تاسو ته راځم. لیمه هم درد صاحب، زه به ستاسو څخه پوښتنه وکم، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې مرستیال کمشنری کلی ټی کلیمنټس بیا ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې دې ته اړتیا لري چې ورسره خبرې باید وسي او دوی باید د مشرتابه په رول کې وخت ورکول سي دوی ته. او دوی ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې باید اقدامات وسي. تاسو د دې په دغه نظر باندې څه ویل غواړئ چې کلیمنتس غوندی شدی چې د افغان شوه د پاره ځینی بیانات ورکوي. دوی وایي چې باید د شوه ژغ پورته سی او د دوی حقونه ورکول سی په افغانستان کې، او دوی وایي چې موږ امید لرو، هیله لرو. آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست؟ امید ستا کوم، هیله ستا چې باید شونځي پرانستل سي د نجونو پر مخ باندې؟
بله، اوس د دوی سره هم نسایه ما، ځکه که شرایط په دا رقم ادامه ولري هو واکن زلا ناهله کې جمع چې تر اوسه دې هیڅ ځای ته نه دی رسیدلی. دې تر اوسه یو تصمیم نه دی نیول، لکه مخکې زموږ میلمه خور چې وویل چې دې تر اوسه د لباس په تعین کې تر اوسه کوم پرېکړه نه ده کړې. نو که چیرې ښځې ته ونډه ورکول سي، نه په ټولنې کې د دې ته حق حقوق ورکول سي، د دې هغه څومره چې دې حق لري په ټولنې کې، هغه دې خپل هغه درد بیان کړي. فعلاً دې محروم دي، دې څومره دا فعلاً په څنګه شرایط کې دې قرار لري، خو دې تر اوسه دغه نه ده ورکول سي. دا ټول کدی ته مثلا دغه زمينه مسایل چې شدي خپل هغه مشکلات وایي، څومره مشکلات تر چې دې مخ پستون سره په دغه سیالت کې چې دې تر دغه دولسم سن په دې رسیدلې دي، څومره ستونزې د څومره کړهونو سره به دې مخ ته شوي وي. یعنی فعلاً موږ اتیا فیصد د افغانستان خلک د روحي تکلیف له لاسه رنج وي، ځکه دا یو قسم ذهني فشار لاندې دی، ځکه دغه څلوېښت کاله کې جنګ و، داسې ارامه ذهني دغه ارامش نه لري. که چېرې دې ته داسې زمینه مساعده سي چې دوی خپل په خپله ودرېږي او اقدام وکړي او یو ځای ته ورسېږي، نو خو بهتره به وي. نو زما د نړیوال سازمان څخه همدا هیله ده چې په دغه ځای کې خاصه توجه وکړي، چې د ښځو د ښوونځي په برابر یو ټینګ اقدام وکړي.
اصولي صاحب، تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نړیوالو ادارو رئیسانی، همداراز ځینې نورې د بشري حقونو ادارو او حکومتونو ځینې استازي د افغان ښځو په اړه اندېښنه ښیي، دوی ورباندې دا ډول غونډې کوي لکه د ملګرو ملتونو دغه غونډه چې میشل باشیلی پکښې خبرې کړې دي، ستاسو په نظر آیا دغه به کومه مثبته نتیجه ورکړي د ښځو په برخه کې په افغانستان کې؟
وسام د غنی ناسو پر یو کال کې موږ ګلمن د ګرد جهانیان سم جهانیان ډیر کارونه کول چې په دې خاطر چې طالبان باید هم داخلي هم خارجي مشروعیت لاس ته راوړي. دې کې دا خبرې ولنه موږ په دوا کې قرار نیسي، نو ځکه دا خبرې د مثبت دي، موږ امید لرو چې دغه څه غونډې او دغه څه فشارونه پر دې باندې راوړي. ګوندې خدای دې دوی په دې پوه شي چې لکه چې خپل وویل چې افغانستان مکاتب ګرده په اسلامي جاب راتلل، هیڅ کوم مشکل په مکتب کې موږ نه درلودی، د اخلاقي له لحاظه، له جزي اسلامي له لحاظه هیڅ موږ نه مشکل نه درلود. نو دې هم دغه ته باید پام وکړي چې د خدای دې موږ چې شي دې ته راوړه، دغه چې موږ باید په کور کې کښېنو، که وبښي یو نه یو انسان بد اخلاق په کور کې کښېنې هغه خپل کار کوي، تا په مکتب پورې اړه نه لري، د کور کولای شي دې جواب ووځي. نو دې د لطف کې دا د دې دولت نیمګړتیاوې ښیي، دې د مکتبونو د جهانیانو ته دې غوږ ونیسي، ځان دې په انزوا کې پرېږدي، او مکتبونه دې د نجونو پر مخ خلاص کړي. موږ امیدوار یو چې دا کار وشي، او یو پیشنهاد زما د افغانستان خلکو او دا دي، خصوصا د کلي مشران، د ولایتونو مشران، با رسوخه با اعتبار خلک دې دې قرار نه کښېني. زموږ مملکت د جرګو د سلا او مشورې وطن دی، دې دې ټول سي هر ولایت په مسلته مهمه توګه د دې طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړي چې دا خو زموږ د اولادو آینده دی، آینده یې هم د زموږ د اولاد آینده خرابېږي، هم ستاسو دولت نیمګړی کېږي. آخر به دغه نیمګړتیا د دې د رنګېدو سبب شي. زه د خپلو مشرانو څخه چې دی دي د قندار د ولایت، د روزګان، د هر ولایت مشران دې راټول سي، او دغه موضوع یې طالبان ته ووایي، غونډې دې وکړي، ټول دې سي او دغه موضوع دې ته پیشنهاد وکړي چې په دې کې څه مشکل ده چې یو ښځه عالمه ښځه جامعې ته تقدیم شي، یو عالمه ښځه د تربیې له نګاه، د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، ګرد حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوي؟ یو بې سواد مور اولاد تربیه کولی سي، که یو بې سواده مور وبښئ چې زه اوس دا خبره کوم چې پر بعض وطنوالو باندې بد ونه لګېږي، یعنی د کور مشکلات یو با سواده ښځه د یو پلان له مخ خپل ژوند مخ ته بیایي. نو دغه ګرده مشکلات دي چې دوی ایجادوي، هم د اقتصاد له نګاهه، هم د فرزند اولاد د تربیې له نګاهه، د هر نګاهه، د زموږ هر ځوان چې
فرزند پیدا اتره کشنیات آرزو لدی چه پاینده که زد څو باید وکړم څوک باید ووسم د کورنۍ د پاره د اجتماع د پاره باید څه خدمت وکړم نو دا خو یو امید ده خو واقعا نه د شریعت له نگاه او نه د اجتماع له نگاه چې د دې انسان هدفونه د دې له منځه وړي او هغه لکه چې وژني دا کرد دا هغه وژل خو ځم فرزند د معلمین او د هغه نماینده او استادم و نو دا شان خو ما ته معلوم چې ځوانان څومره امیدونه لري، یعنی باور وکړئ په دې په ژوند کې هیڅ نور امید نشته. دغه دی چې تحصیل وکړم او زه یو ښه عالي شخصیت جامعې ته خپل کورنۍ ته زه باید ووسم. خپل کور امیدونه او ارزونه په تحصیل پورې تړلې دي، بیا خو اوس تاسو پوهېږو. نو دا خو نو دا شکر زما پیشنهاد ده او خپل خلکو ته مې چې باید دغه کار وکړي نو دغه خلک خدای وګوري څنګه کېږي.
مننه اصولي صافی صاحب تاسو څخه په دې اړه پوښتنه وکم. تاسو د اصولي صاحب خبري واورېدلې، دوی وویل چې افغان نارینه باید عالمان او همدارز مشران باید راټول سي او د دغو ستونزو حل ولټوي. تاسو په نظر دغه کار امکان لري چې د ښځو د پار نارینه راولاړ سي او ژغ ورته پورته کړي؟
ولې نه، زمونږه ټولنه یو سنتي ټولنه ده او د اصولي صاحب د خبرو په تایید سره ښځینه که تظاهرات کی یا مثلا شور جوړ کی بدی کومه د هغه وخت چې د غږ ووري، کومه د غشناوي وخت چې د مسجد د आवाज ووري، او په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي. په دغه موضوع کې ځکه د تعلیم د صداغنجلې ده، د یو انجلې اولاد، د یو ښځې اولادم ده، او په دې کې نارینه هم تعین ده. دغه انجلې د نارینه‌ګانو یا د سړیو لور هم ده، دې هم کولای شي چې د زینه پښتونې وتی او دا وطن د جرګو د مرکو وطن دی، په خبرو مشکل حلېږي. کچې دې وګړي نو حتمان او تظاهرات باندې کومه تظاهرات چې راو د طرفین ته هم به بنظمي وي، هم هم دا چې دغه غږ به زمونږ سم پوه شي. هر مشکل په خبرو په ناستو او په جرګو باندې حل کیږي. مونږه کولای شو چې مشران د علماو د طرفه دارنګا سنگیری دا مکو هوای دا هر څه کولای شي تبلیغات کې شروع کړي، خو ول نش کولای نارینه کولای شي لر شي هغه تظاهرات کې دي نه چې څه دي تظاهرات کې هغه کنارینه وغوړي کولای شي خپل الکان هم مکاتب ته پرینې دي. دا یو حل لار کېدل شي، کولای شي خپل نارینه الکان پرینې مکاتب ته وایي چې تر انجلې نشي کولای نه څه کولای شي، الکان هم حق نه لري. زما په نظر کې یو نارینه تعلیم کې پوښی نو یو نارینه به پوښی. کچېری یو انجلې تاسیس کړی یا تعلیم یافته، هغه کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. نو په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي، دواړه باید لاس یو کې او د انجونو لپاره زمينه د تحصیل مساید کې. ځکه مونږ په افغانستان کې دا یو سنتي ټولنه ده، مونږ نارینهګان نن کوي چې ډاکټران ته لاشي، نارینه ډاکټران ته ځي نوړي، اما د خپل لور د تحصیل لپاره هیڅ اقدام نه کوي. دوی کولای شي چې غږ پورته کړي، نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي. په دې کې ننګونې رامنځته کړي، دا پیغوټ ده هغه ده دغه. اوس خو په مجموعي ډول په افغانستان کې د شپږم صنفونو نه پورته د کاونټي نشي تللی مکتب ته. کچېرې دوی غواړي د پردي احتیاجونو نه ځان خلاص کړي، نو یوازې او یوازې تعلیم او پوهه کولای شي چې د پردي ملکونو نه مونږ خلاص شو، کولای شي مونږ د تحصیل د لارې نه هر مشکل حل کړو. او هیله مې همدا ده چې اسلامي امارات هم په دې اړه توجه کوي. تنه پونچونو باندې د ما مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې مخکې هم د انجونو په مکاتب کې ښځینه استادان تدریس کوي. آیا تاسو کوم وخت کې کوم انجلې په اسلام جمهوریت کې هم لیدلی و چې د ایجاب د کور نه وځي؟ بل ایجاب پاتې شو، دا د کورنۍ مسؤلیت دی. ایجاب خود یو انجلې که د کور راوځي یا ښځینه د کور راوځي، هغه نارینه کنټرولولی شي د کور نه راوځي. د څونه ده چې ښوونځی ته راشي، ښوونځی کې بیا موږ هغه ته وایي چې تاسو مثلا یا لنډ لباس واغوندي یا غیر شرعي ایجاب واغوندي، هیڅ امکان نه لري. نو په دې برخه کې زما غوښتنه د ټولو هیوادوالو نه، د ټولو پلرونو نه، ورونو نه، هغه څوک چې مسؤلیت لري د خپل او د اولادونو په مقابل کې، هغې نه مې غوښتنه دا ده چې هغې هم
لاس پورته کی لاس پکار شي او د خوځ د حق نه دفاع وکي او د تعلیم د ټولو حق دی.
همدرد صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکم، یو راپور ته به اشاره وکم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي دي 1,00,000 څخه تر 9,00,000 پورې انسانان به خپلې دندې له لاسه ورکړي او ښځې به په ځانګړې توګه له دغه ستونزې څخه اغېزمنې سي. دغه راپور ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نور ښځې هم خپلې دندې له لاسه ورکړي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې ښځې په دې تعداد باندې دندې له لاسه ورکوي؟
بله، ډېر د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه موږ په ځینې شرایطو کې قرارلو وینې خپل په سترګو باندې ټول شیان او خبر په ثبوت وینو. په دغه نظام کې د ښځو تعلیم ته توجه نشته، یعنی ور سره بل دغه غونډه په دولتي ادارو کې کمیږي. دغه موږ بل په دغه ځای کې موږ خپل استادان زیاتره استادان ته برخه نه ورکول کیږي. یو په یو بهانه نه، په یو بل بهانه موږ دغه دغه ادارې ته موږ ایسته کوي، ځکه چې کمرنګ په جامعه کې موږ د ښار استادان دي تبدیلوي ولسوالۍ ته. آیا زنانه استادان کولی شي چې رسېږي وکړي ولسوالۍ ته؟ دغسې نور فشارو تر دومره فشارو لاندې زموږ استادان دي په دغه ادارې د دولتي ادارو کې چې کار کوي، سره چې د دولت دخوا کورونه دي ته ورکول سوی دی، دوی په زوره د کورو څخه ایستل کیږي. که هغه اقتصادي ستونزه هر څونه ولري، دا دغه ته نه ګوري، د زور څخه کار اخیستل کیږي، دوی د دغه وظیفې څخه برطرفه کیږي. دوی ته په یوه بهانه بله بهانه چې دغه ځای ته لاړ شي هغه ځای ته ولاړ شي. زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، د یو ولسوالۍ ته ولاړ شي. یعنی تاسو خپله یعنی داسې فکر وکړئ چې کار یو ښوونځی شروع شي، یو استاد د شهر څخه ولسوالۍ ته په 2 ساعته کې رسېدی شي، دا یو لویه بهانه ده. دا د ښځو ایسته کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دوی ځان ته دغه سیاسي دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي د ټولنې څخه. نو دغه سل نور بهانې نور ستونزې منځته راوړي چې ښځې په ټولنه کې کمرنګه شي. دوی همدغه غواړي چې ښځه نور په دولتي ادارو کې او په مکاتبو کې بیخي آهسته آهسته صفر ته ورسوي.
اصولي صاحب، په دې اړه باندې که تاسو موږ ته ووایاست چې ښځې طالبانو ته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې څه وړاندیزونه باید ولري؟
داسې ده چې اوس که موږ ښځو ته ووایو، که څه هم موږ تاسو پوهېږو چې حق په جهان کې په اجتماع کې په هر ځای کې حق نه ورکول کېږي، حق غوښتل کېږي. او که موږ ورته دا ووایو ښځو ته چې دوی باید وایي چې داسې ده چې د طالبانو څخه سړی هر نه توقع لري، شاید دې د خشونت سره مخامخ دی، شاید د تل تر تل او دا شیان دي. زه دا نظر نه شم ورکولی، یوازنی زما نظر دغه دی چې دا د جرګو وطن دی، لطف دې وکړي دغه زموږ نارینه دی، او دوی خپله دغه اقدام وکړي چې د فرزانار والي د هر ولایت د والي سره دې دي په مسلطه مزه توګه کښېني، او دغه څه وغواړي چې د هغوی اولادونه نه بې سرنوشته کوي. اوس تاسو ویني چې په افغانستان کې حال دا چې مکتبونه و او زموږ ښځې باسواد وي، دومره ځان سوځول، وژل کې وژل، پزه پرې کول، لاس پرې کول، دغه ګرده د ژوند اساس اقتصاد دی. دغه ګرده چې کېدی د دغه یوازیني عامل بدبختي، غریبي، نادانۍ، جهالت وه، چې ښځې به د دې چې ژوند به یې تریخ و خو ځان ته به یې ور وژل. دا خو موږ تاسو اورېدل د راډیو د تلویزیون د ریسې چې ډېر پېښ شوي. دغه ګرده یوازیني منبع اقتصاد او جهالت دی. نو طالبان دې لطف وکړي، دغه ایجاب موږ خو ایجاب بې ایجاب نه ګرځېدلی او نه به وګرځېد. موږ خپل دین، خپل وجدان اجازه نه ورکي، هېڅ طالبان ته اجازه نشته چې دا خبره موږ ته وکړي. دا د شرم ځای دی. اوس ستانکځای صاحب لورې تحصیل کړي، پخوا زموږ اشرار صاحبان چې وو هغه چې هم راغلی
ګرد اولادونه په خارج کړو او وسل په خارج کې د خلکو باندې مقاومت کوي. دی هم دغه چې د خپل اولادونه په لندن فرانسه کړي، نو ولې یې وسل ماته وایي زه مسلمان وو، نو دا څنګه خپل اولاد یې تحصیل کوي او زموږ اولادونه نه پرېږدي په کور کې د کښېنوه؟ سر دې په ګریوان کې د یو مسلمان عمل خو داسې نه وي چې خپل اولاد رسوي او د بل اولاد په کور کې کښېني. دا خو د دې جامعې دپاره یو بلا دی. موږ چې په څلوېښت کاله په دغه اور کې سوزو یو وطني علت جهل او نادانی دی. که موږ مملکت باسواد وای موږ داسې نه کېدو، او دغه حسد حتی نه سو رسېدلی. هر باسواد انسان دی چې سړی امر ورباندې وکړي، البته باسواد چې هم علم ولري او دانش او عمل، هیڅ وخت د چا په خبرو نه خطا وسي. خپله لاره خپله د خپل علمیات په اساس ټاکي، خپل سرنوشت خپله ټاکي. بدبختانه چې نور جاهل او نادانی په مملکت کې ډېر دی، زموږ سرنوشت د بل چا په لاس کې دی. نو دا خو نور هم پسې بدبخته کېږو، نور هم پسې بدبخته. په دې بدبختۍ کې دی به هم پکې غرق. داسې خو نه دی چې یوازې ښځې بس کورنۍ بدبخته شو د اقتصاد له نظره. تاسې فکر کوئ معلمینو د خپل معلمینو له حال خبر باور وکړئ چې یو کور یې په شپږ زره افغانۍ کرایه نیوله، استاد لسانس وه، اووه زره افغانۍ معاش درلوده، میړه یې بېکار او سپی مسه وه پر کور یې کښېنوله. دا دغه شپږ زره افغانۍ او اووه زره افغانۍ دی هم د کور مصرف کول، هم به د کور کرایه په ورکول. هغه انسانه چې په دې میاشت کې دوه زره ورکړي، په بل میاشت کې دغسې په سرو اوښکو به یې ژړل. نو اوس به هغه څنګه کوي؟ دی خو مسلمانان دي. حضرت محمد که دوی د اسلام پیروي کوي، حضرت محمد یو ورځ روژه نیولی وه، وښي حضرت عمر یو وښکي انګور ورته راغلو، رویا رسول ته خدای دا وخت روژه دې ماته. په دغه وخت کې سوالګر رالی، حضرت محمد دغه وښکي انګور ورکړي. درې واره دا مسله تکرار شو. آخر ته چې حضرت عمر خوا بده کول، یا رسول ته خدای زه د انګور تا ته رمڅې د روژه دې ماته، تا هغه ته ول هغه ضرورت لري تر ما، هغه حد ته ډېر ډېر ضرورت. نو تاسې خپل اولاد تعلیم ورکوئ، تاسې په دین پیروان یاست، ورې وایي چې موږ اسلام راوړو، نو په ایجاب کې نو لطف وکړئ، خلک مه وژنئ، دا خو هم وژل دي. یوازې وژل خو دی نه دی چې توپک واخله ولې ولا، دا خو هم وژل دي چې تاسو ګرد ښځو
دا هغه حق او دین وشي. ډېر مننه اصولي صاحب، سلامت اوسئ. د دې خبرونی وخت هم پای ته رسیدونکو دی، او ردونکو زموږ له دروس رومل منولي مهم درد صاحب، حفیظه اصولي صاحب او زهرا صافی صاحب څخه ډېر مننه چې لمر سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
لپاره کړم تعویزونه ساخ په لبل د پاره کړم تعویزونه وه خالونه جینے کوي نازونه وه خالونه جینے کوي نازونه چیار نن کوي را جوابونه چیار نن کوي را جوابونه وه خالونه جینے کوي نازونه وه خالونه جینے کوي نازونه وه خالونه جینے کوي نازونه وه خالونه جینے کوي نازونه